آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در برنامه بعدی رادیو آزادی صفی الله استانگزی میزبان شماست. صفی الله خوش آمدین به استیدیو. در برنامه تان چی چیزا برای شنونده ها دارین؟
مننه کوم سید سمی عباس. لکه څنګه چې تاسو ویل په دغه پروگرام کې زموږ مهم راپور دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر بیګاش په اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 کال په جنوري کې 2500 ته راکم شي. دا مهم مطلب دی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازنۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورن کړی. او د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه وړی. پوره خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازنۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي ظریف د دې خبرې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی په دې اړه له نورو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې ښاغلي ظریف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د سې شنبې په ورځ د لیدو پر مهال دا خبره کړې. ایران هغه هیواد دی چې د امریکایي چارواکو لخوا په وار وار د طالبانو په ملاتړ تورن شوی، خو ایران دغه تور رد کړی دی. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلي دي. ډي پي ای خبري اژانس لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جیرالد دارمانین په یو ټویټ کې ویلي دغو کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کاوه. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال له ستیت د فرانس سټډیوم څخه ایستل شوي او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ته ورته سیمې له کډوالو تخلیه کړي، خو هغه کډوالو چې د اوسېدو ځای نه لري بیا بیا کمپونه جوړ کړي. منتقدین وایي دا ډول تخلیه یو سمبولیک سیاسي اقدام دی چې د کډوالو د پالیسي په برخه کې ستونزې نشي هوارولی. راپورونه وایي دا کمپ په اګست کې جوړ شوی و. ډیری اوسیدونکي د افغانستان، سودان، ایتوپیا او سومالیا وګړي وو. خیریه بنسټونه بیا وایي په دې ځای کې کورنۍ له ماشومانو سره وي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. شیر محمد اخوندزاده دغه انتقاد د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې مطرح کړ.
د هلمند د جرنالستانو ښه سړی از موږ د هلمند ازادي راډیو اواز خلکو په شهادت ورسوي. چا یې پوښتنه وکړه؟ چا یې پوښتنه وکړه چې د خبریانو دا زموږ هغه د هلمند ژبه دا چا ووژله؟ هیچ چا یې پوښتنه ولا کړې. د اولاد پوښتنه چا وکړل؟
د هلمند ځایي چارواکو وړاندې ویلي چې کشفي ادارو د الیاس دایی د وژنې په اړه پلټنې پیل کړي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر پر 12 په لښکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تاسو ازادي راډیو ته غواګیست. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دغه اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدو وڅارل شي. پنټاګان د شمالي کوریا لخوا ګواښونو ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې خارویشتونکي توغندي جوړ کړي چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندي دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي، خو روسیه او چین دواړه د امریکا دې هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې د هغې مساودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانی ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا قانون د تعدیل د هغه پکیج یا بستې یوه برخه ده چې روان اوړی په یوه ټول پوښتنه کې تایید شو او له مخې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2016 کال پورې په واک کې پاتې شي. په دې مساوده کې راغلی چې د هیواد هر ولسمشر او د هغه د کورنۍ غړي د ټول عمر لپاره له جرمي او اداري تورونو پر وړاندې مسؤلیت لرلی شي. دوی به نه نیول کیږي، نه به پلټل کیږي او نه به پوښتنې ترې کیږي. خو یوه استثناء پکې د خیانت ده چې هغه باید د پارلمان د معتبرو محاکمو او د اساسي قانون پر اساس تاییدیږي. د اوسني قانون پر اساس پخواني ولسمشران یوازې د هغو جرایمو د تعقیب څخه خوندي دي چې د واکمنۍ په مهال یې ترسره کړي. دیمتري میدودف چې له 2008 څخه 2014 کال پورې واکمني کړي، د هیواد یوازینی ژوندی پخوانی ولسمشر دی. او د ترکیې پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو پریکړه لیک تصویب کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د روسیې په منځګړیتوب شوی. د ترکیې د پارلمان د یو ګوند په استثناء ټولو د نومبر په 18 دغه پریکړه لیک تصویب کړ. ولسمشر رجب طیب اردوغان دا غوښتنه کړې وه چې په آذربایجان کې د څارنې یو پلان شوي مرکز ته دغه ځواکونه واستوي. ترکیه تیرونه ل روسی سره په آذربایجان کې دی وګټ سارون کې مرکز پر جوړیدو موافقه کړې و. انقری د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرهباغ سیمې پر سر پشپګونی زو جګړو کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. خبرونه مو ل ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو میګا اعلان کړی چې 2021 کال د جنوري په میاشت کې به د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې 2500 ته راکم شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرت براین په دې اړه وایي:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
So she be the mukha de defa sarparast wazir Miller pa Afghanistan aw Iraq ke de sartiro kamawlo elan wakar. Dwar hawadun ke amerikai sartire 2015 ta rakam shi.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر او استاد وون برت وای چې طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس ذکر لاس ورکړ چې په افغانستان کې د تاریخوالي کچه ډیره زیاته کړه.
It is very important to note that
the Mohammeda aw the Geneva conference tool gulo pa de barkha ki hatsa wakla da da Taliban lo para der yo kh fursat u che zan ye nare walo ta sabit kade we
Taliban tro sa pa de ada tsan di weli په دې اړه هم یو راپور لري چې د لروچی په اورزګان کې د چنار ټول سوالي خلکو لاریون کړي ځکه وايي طالبانو یې لارې وربندې کړي. دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبر کو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې تر دې چې لسپینې ماڼۍ ووزي له افغانستان خپل 2000 سرتیری باسي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د افغانستان په وخت تیره شپه 12 بجې دغه اعلان کړی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته دمخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالات د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 تر کموي. تمه ده دا اقدام د 2021 کال د جنوري تر شلمې نیټې د مخه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کوي تر سره شي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته وویل چې په عراق کې به هم 15 عسكر بیرته خپل هیواد ته ستنسي. په دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 3500 څخه 2500 ته کمیږي او په عراق کې به له 3000 څخه 2500 ته کم شي. د ملر په خبره د پریکړه په افغانستان او عراق کې په بریالي او مسؤولانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ترامپ تګلاره منعکسوي. د شغلي ترامپ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین ویلي چې ولسمشر ترامپ له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کوي. اوبراین تیره شپه وویل:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
سو شه به دمخه د دفاع سرپرست وزیر میلر په افغانستان او عراق کې د سرتیرو د ډیر شمیر د کمولو اعلان وکړ. د 2021 کال د جنوري 15مه دواړو هیوادونو کې امریکایي سرتیری 2500 ته راکم شو. دا سرتیری به زموږ د سفارتونو او د متحده ایالاتو د حکومت له نورو ادارو چې په دې هیوادونو کې مهم کارونه کوي دفاع وکړي. دوی به زموږ د امریکایي متحدینو ترڅنګ هم وي چې په دغه هیوادونو کې مهم ماموریتونه مخته وړي. دوی به زموږ د ډیپلوماتانو څخه دفاع وکړي او دوی به زموږ د دښمنانو مخه ونیسي. دا د ولسمشر ترامپ هیله ده چې دوی به ټول د می تر میاشتې په خوندي او بشپړ ډول کور ته راشي.
And in their entirety.
د افغانستان ولسمشر مانی تر دې اعلان څو ساعت د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سره د مشارکت پر اساس هڅه کوي چې دا هیواد د تروریستانو پر پناه ځای بدل نه سي.
موږ اوس هم په ګډه د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ یو. القاعده، طالبان او لسکونه نوري ډلي له بدمرغه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د دې ډلي د بشپړ ماحو کولو لپاره او دا چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نسی، موږ دې مشارکت ته ژمن یو. څو زموږ ګډې ګټې خوندي سي او تورست ډلي هیڅکله ونه سي کړای له افغانستان څخه زموږ پر شریکانو برید وکړي.
صدیقی دغه راز تیر شپه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست او هم د هغه د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ښاغلي صدیقی په خبره دواړو لورو د افغان ځواکونو څخه د امریکا متحده ایالاتو د مانادار پوځي ملاتړ پر دوام خبرې وکړې. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم د سیشن په پرست خبرداري ورکړې و چې شاید د تړون له افغانستان څخه د ځواکونو د تر وخت مخکې وټولو په بدل کې لوی بیا پریکړي. نو موري په ویلامې کې وویل چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو لپاره د یو امن مکان د بیا بدلیدلو له خطر سره مخامخ دی، چې د پوینا له دې هیواد څخه په استفاده شاید د ناتو غړو هیوادونو پر وړاندې بریدونه پکښې تراهي او اجرا سي. د ستولتنبرګ په خبره امکان لري د اشتاله په عراق او سوریه کې خپل مات سوی خلافت بیرته په افغانستان کې جوړ کړي. د جرمني دفاع وزیر هم د سیشمې پرز ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وټولو په اړه هر ډول پریکړه باید د شرایطو په پام کې نیولو سره وسی. د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت مشر مچ مکانل د نومبر پر 14 له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټولو بهیر د چټکولو په اړه خبرداري ورکړ. نو موري د ولسمشر ټرمپ د دې طرحې په خبرګون کې سنا مجلس ته وویل
پر وخت د مخه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو عواقب به شاید تر هغه بد وي چې دغه ځواکونه په 2011 میډیکل کې د اوباما د ادارې پر مهال له عراق ووتل. هغه اقدام چې د اسلامي دولت ډلې د جوړېدو او د نړیوال تروریزم د یوې نوې مرحلې د پیل سبب شو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې له مخې که دا ډله پر خپلو ژمنو ودرېږي، امریکایي سرتیري به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. له نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د دې موافقې اساسي برخه ده. خو د امریکا دفاع وزارت او د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې طالبان په هند کې له القاعده شبکې سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړی. طالبانو بیا دا تور رد کړی دی.
امریکا داسې وخت له افغانستانه د سرتیرو د کمولو رسمي پریکړه وکړه چې د امریکا متحدین له هغې ډلې ناټو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناهمغږي او وختي وتل به ګران پرېوځي. په همدې ارتباط مې د سیاسي چارو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړي او د امریکا د متحدینو د اندېښنو د عواملو په اړه مې د هغه نظر او تحلیل پوښتلی دی.
د ناټو توقع دا وه چې په امریکا کې د ولسمشر د بدلېدو سره ښایي د دغه هیواد د افغانستان په اړه کومه پالیسي یا کوم لرلید چې هغه کې تغییر راشي، او په دې لړ کې دوی فکر کوو چې دا پاتې دوه میاشتې یا څه کم دوه میاشتې به داسې وخت و زمان وي چې په دې کې به وکړی شي چې دغه د سولې په بهیر ته بیا کتنه وشي. همداراز د عسکرو د ویستلو کوم بهیر شې ولې چې تاسو په یاد ولرئ ناټو دغه پروسې څخه کاملا د باندې پاتې وه کله چې امریکې د دوه تړون لپاره مذاکرات کول. نو په دې لړ کې جالبه ده چې د خبرګون راپورته کیږي ولې چې په هر حال دغه تړون شوی دی او دغه پر وړاندې که په جنوري کې نه نو تر اپریل پورې د امریکا ټول عسکرو وتلو ژمنه شوې ده. نو په ټوله کې زما همدا پام دی چې دغه کم ارخونه چې اندېښنه ښیي د دوی باور دا دی چې ټرمپ باید نور د افغانستان په کشاله کې د رادیکال یا تونلار برخورد چې و چې سری پریکړې کولې هغې څخه راوګرځي او اجازه ورکړي چې نوې اداره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې پریکړې وکړي.
امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 باندې تړون لاسلیک کړی. ټول پی خبر دی چې هلته ژمنه شوې ده چې امریکایان به وځي، خو په بدل کې دوه مهمې ژمنې چې له طالبانو غوښتل شوې، له ترهګرو سره خاصه توګه د القاعده سره د دوی د اړیکو پرې کېدل او د تاوتریخوالي کمیدل. ګڼ راپورونه داسې دي چې دغه دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوې. څه فکر کوئ د امریکا دغه تازه پریکړه به طالبان د جګړې په ډګر کې نورم جسور کړي که وبې هڅوي چې بلاخره په خپل ژمنو باندې ودرېږي؟
موږ تاسو ولیدل د 300 میاشتو نه دا ثابت شو چې طالبان په هر حال د جګړې مشينري پیاوړي ساتل غواړي، تر هغه حد پورې جګړه کول غواړي چې افغان نورې ته اړ باسي چې دوی کم غوښتنې یا کم تمې چې دی هغه په نظر کې ونیسي. د دې عسکرو وتلو سره زه فکر نه کوم که وضعیت کې کوم تغییر راشي، جګړه به همداسې دوام ولري. البته د ژمي موسم کې خو طبعا موږ تاسو د دې تجربه لرو تیرو کلونو نه چې په د جګړې هغه کم دودیز سنګرونه چې دي هغه اوس سړیږي او په غټو خاورونو کې غټ بریدونه کېږي، یعنې علاوه سر بدلون نه راځي. اما د جګړې اوسنی وضعیت فوق العاده ډېر شدید دی. د دې نه زیات شدت زه فکر نه کوم که طالبان هم غواړي، ولې چې نه غواړي چې دا کم تړون چې شوی په دې اړه باندې کوم ځانګړی بدلون ته دوی لامل وګرځيږي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وختي وټولو په ارتباط باندې د ناتو د اندېښنو همدارنګ د اروپا د چارواکو د اندېښنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان برندت وایي طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. نوموړي په کابل کې رسنیو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن د دې ډلې استازو په دې ناسته کې د ګډون چانس درلوده، خو د ده په خبره دغه کار یې نه دی کړی. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې نوی سفیر اندرس ون برانټ وای که چیرې طالبانو افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې وای نو د دې امکان و چې دوی ته په جنیوا کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وای. هغه موضوع چې طالبانو یې تر اوسه په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اندرس ون برانټ د سه شنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته په خبرو کې وویل دا د دوی لپاره یو ښه چانس و چې نړیوالو ته یې ځان ثابت کړی وای، خو په خبره یې له بده مرغه دا کار ونه سو.
I think it is very important to note that
زما په باور د ډیره مهمه ده او د جنیوا کانفرنس ټول غړو په دې برخه کې هڅه وکړه. دا د طالبان لپاره ډیر یو ښه فرصت و چې ځان یې نړیوالو ته ثابت کړی وای. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه موږ ته دا پیغام راکوي چې طالبان نشي کولای په دې ناسته کې خپل استازي ولري او دا کار اوس نه
کیږي.
ون برانډ افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته وښوده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړې، خو له دې وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه پر افغان امنیتي ځواکونو اچولې ده. افغانستان لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو یا د جنیوا ناسته په راتلونکې اونۍ کې جوړیږي. افغان حکومت هم د ناستې لپاره د پوره چمتووالي خبره کړې ده. تازه تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د ولسي جرګې استازو ته په خبرو کې ویلي و چې نړیوالې ټولنې افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره افغان حکومت او طالبانو ته ځینې شرطونه چې یو یې هم د یو هر اړخیز اوربان ټینګښت دی وړاندیز کړی دی. اتمر ویلي دي د دې ویره شته چې نړیوال نور له افغانستان سره مرسته ونه کړي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دوی د جنیوا ناستې لپاره په یوه تګلاره کار کوي. ښاغلی صدیقي وایي
موږ له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار د دوام لپاره په یوې طرحې کار کړی چې له مخې به یې نړیوال موږ سره د راتلونکو 4 کلونو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په راتلونکو 4 ورځو کې به موږ د جنیوا کانفرنس ته جوړېدو شاهدان اوسو.
د ښاغلي صدیقي په خبره په داسې حال کې چې موږ د یوې مهمې ناستې په درشل کې یو، خو له بده مرغه طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او تاوتریخوالی یې ډېر کړی. نوموړي په ټینګار سره وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو افغانان د سولې پروسې ته ناهیلي کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په څو لویو ښارونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول راتون کده هغه سول چې مطلق اکثریت افغانان غوړل
تا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
لویدیس چاپ مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
ګارډین ورځپاڼه له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه لیکي. د ټرمپ اداره په پام کې لري چې د جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې تر راتلو پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 ته راکم کړي. ویل شوی چې د ټرمپ اداره به له عراق هم 1500 امریکایي پوځیان وباسي او په دې سره به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. ګارډین د ټرمپ د ادارې د منتقدینو له قوله لیکي چې تر وخت مخکې افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې تړون کمزوري کړي او له وسلوالو سره به دا باور پیاوړی کړي چې کولی شي قدرت ته ورسیږي او د افغانستان دولت به هم لا کمزوري کړي. ورځپاڼې د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوري پالو د مشر میچ مکینل څرګندونې هم راخیستې چې د دوشنبه په ورځ دغې جرګې ته کړې دي. هغه خبرداری ورکړی چې له افغانستانه په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو ایستل به د امریکا متحدان خوابدې کړي او هغه کسان به خوشحاله کړي چې د دې هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي. د افغانستان د چارو ډیری کتونکي هم له دې هیواده د امریکایي ځواکونو ژر وتلو ته اندېښنه لري. یو هم پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل دی، هغه ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل به طالبان هم په مذاکراتو او هم د جګړې په ډګر کې لاس بری کړي او د ټولو ځواکونو د وتلو لپاره به هغوی د خپلې غوښتنې پوره کېدو ته لا ورنږدې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني ابتدایي خبرو پر پیلېدو څخه باندې دوه میاشتې تیرې شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د سولې د خبرو د دوام لپاره پر کړنلارې نه دي سلا شوې. فارن پالیسی خبرونه هم له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي ایستلو موضوع ته پام اړولی او لیکي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر مارک اسپر چې په دې وروسته وکړي امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا له دندې لرې شوی، هیڅکله هم له دې سره موافق نه و چې له افغانستانه د تر وخت مخکې ځواکونه وایستل شي. د فارن پالیسی په لیکنه له دندې د اسپر د لرې کېدو یو دلیل هم همدا مسله وه. وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره سیالیو کې د عراق جګړه ستره تېروتنه بللې وه. قدرت ته تر رسېدو وروسته تل په افغانستان او عراق کې د زیاتو پوځي لګښتونو په خاطر پر دفاع وزارت یا پنټاګون انتقاد کوو. ولسمشر ټرمپ دغه راز د روان 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ویلي چې ټول امریکایي سرتیري به تر کریسمس پورې بیرته له افغانستان نه خپل هیواد ته ستانه کړي، خو فارن پالیسی لیکي تر اوسه نه ده روښانه چې ټرمپ دغه پریکړه د 2016 او 2020 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي سیالیو کې د خپلو ژمنو د پر ځای کولو لپاره کړي یا غواړي د امریکا د ولسمشرۍ د 2024 کال انتخاباتو ته ودرېږي او هغه وګټي.
ازادي راډیو ته غوښتي است ورزو روزګان ته د روزګان په چینار ټول سوالي کې ملکی خلکو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو په وړاندې لاریون کړي. دا خلکو ځکه لاریون کړي چې وسلوال طالبانو له تیرو څخه باندې دریو میاشتو راهیسې د چینار ټول سوالي پر ملکی خلکو لار تړلې او د غراستې ورځ یو دینی عالم د وهلو ډبولو په محل وژلې هم ده. نور حال په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راکوي.
روانې چې څو موږ لار خلاصېږي چې موږ لار ته موږ ته تاجبان موږ ته پر لار ایلان دي چې دا ورنه لا مين نه لار نه کوي نه بل مو کو چې دا لار نه کوي نه بل مو کو.
دا ژغونه د ورزګان د چنار ټول سوالي د خلګو دي چې نورې د صبر کاسه ډکسوي. د دغه خلګو شمیر چې سلګونه تر رسیدي په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته شوی و او اعتراض یې کړی و. دی وای زکه د طالبانو په وړاندې د هغې تر ولکې لاندې سیمو کې لارین کړي او راپورته شوی چې ولې طالبانو ور باندې لتیرو څخه باندې درې میاشتې راځي د ترینکوټ سره چنارتو ولسوالۍ ته غزیدل لار تړلې او ولې طالبان ملکی خلک برمته کوي او ورسته په ډیر ظلم سره وژني. محمد عیسی رحیم الله او سیمولا چې د یاد لارین ګډونوال و ازادي راډیو ته داسي ویل
خلو خلی رو دبولی داوود ابن داخل اکثر پستی و جهان شد داغلاری لکی لاری بند کرده هم مسلمان سخن رو دادن داوستن و خلی شد داغلاری لکی داغلار بود سو بری بانده ای دادن داغلار از مرس داغلار بانده دیگه نمیتونی دشپی خلاص بطور تهیه کیو شه ویت اگرچه گیر کده دبایی تکیه وجد نیه داد مزاج چون نفر چردی پر دبول پر تکولی کیو را وجد
مرد لارون خوب داغلار مرد آبلا را جز مرد کاری است مختارم و باخ شهادت یار سوالی او چه دخول دکولی مالات کولی نو تاجبان و کرداری نیولی و باخ شهادت یار سوالی او بیا جسات مزاج او توش مکی جز مرد سردون جلال مالی کیری چی یومان برای نیومان کنیر چون ایم وگونی ولی مشت په خپل دنیا موږ رانی سو موږ راوړو او موږ څنګه راشيږي تر څو ما واحد راوړي دا یو دباغونی دا خسي چې یو چې هغه راخسي او بلادې ته دا غرو چې ورته ناشې ولاتین کړي دې رمو نه دا دې ورته کړو دا ودا نه پرم مرو بس مې راوړي دا هغه جوشه چې دا غو باندې نه لري چې وکړي
د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی که څه هم یادی ولسوالی ته د غزیدل لاري تړل کېده ل خپل لوري څخه تاییدوي خو وايي چې د ملا په نوم څوک نه دی وژلی د چنار ټول ولسوالی اعتراض کوونکو د غراز ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی خلک له هغه وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته سو کله چې د یادی ولسوالی یو شمیر خلکو د ترین کوټ څخه د وسلوالو طالبانو په پټه پر پرایي لارو په غرونو کې د شپې له خوا خوراکي توکي خپل کورونو ته راوړل خو د وسلوالو طالبانو له خوا اجازه ورنه کول سو او لسګونه ملکی کسانې برمتا کړه او تر وهلو او ډبولو وروسته توکي هم ترې وګرځول او دغه راز تیر ورځې هم یو دینی عالم چې دغه نورو خلکو په څیر د خپلې کورنۍ لپاره توکي راوړل خو طالبانو هغه په وهلو او ډبولو باندې ووژلې د وژل سوي دینی عالم تصویرونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي لیدل کېږي چې د یاد دینی عالم د زیاتو وهلو له امله پښې هم ماتې سوي دي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت ویلي دا هیواد به د امریکا متحدو ایالاتونو هر ډول برید ته سخت ځواب ووایي. تر دې وړاندې رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له خپلو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید په انتخابونو د غور غوښتنه کړې وه. نورحال فریبا ظاهر په دې راپور کې ورکوي.
د ایران پر وړاندې د امریکا د احتمالي بریدونو راپورونو ته د تهران توند غبرګون د ایران د حکومت ویان علي ربی د سشمه پر زویل پر ایران د امریکا هر ډول برید به سخت ځواب ولري خو نوموړي په عین وخت کې ویل چې د دې ډول پیښې احتمال لږ دی. د راپورونو له مخې په داسال کې چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې ختمېدو ته شاوخوا دوی میاشتې پاتې دي نوموړي له خپلو لوړپوړو سلاکارانو څخه غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید پر څرنګوالي غور وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د نومبر پر 12مه ولسمشر ټرمپ پوښتنه کړې چې آیا په راتلونکو اونیو کې د ایران پر اصلي اټومي تاسیساتو د برید لپاره انتخابونه سته. دغې ورځپاڼې د نومبر پر 16مه راپور ورکړ چې په دې لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ لوړپوړي سلاکاران مرستیال ولسمشر مایک پنس د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی حضور درلود. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې لوړپوړو سلاکارانو ولسمشر ټرمپ له دې کاره راګرځولی یو خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی سي د ده د ولسمشرۍ په وروستیو اونیو کې لوی کړکېچ رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکي د نومبر پر 12مه رویترز خبري اژانس ته دا راپور تایید کړ. د دغه مقام چې نوم یې نه دی ښودل سوی له قوله راغلی چې ټرمپ غوښتل د احتمالي برید په انتخابونو پوه سي. د راپور له مخې چارواکو د سناریو په اړه ورته وویل او هغې له دې پرېکړې راوګرځوه. راپورونه وایي ټرمپ د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې تر راپور وروسته دا پوښتنه کړې ده. دغې ادارې ویلي چې ایران د بډایو سویو یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې په لوی احتمال د نتنز اټومي تاسیسات د برید هدف کېدای سو. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي په دې تاسیساتو کې د تهران د یورانیمو زیرمې اوس تر هغې موافقې 12 برابرې ډېرې دي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوې وه. ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه وویستله.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو لاندو خبرونه ته. لاندو خبرونه ته خراغلیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینی لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د په وینا د بیلابیلو ډلو ورګډول دي. جواد ظریف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر میرویس ناب سره کتلی دي. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلی دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. یوه اونۍ وشوه چې الیاس دایی وژل شوی دی. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي قارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دا اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدې وڅارل شي. د ترکیه پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو یو پریکړه لیک تصویب کړی او د روسیې د پارلمان د استازو جرګې دوما د هغې مساویدې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخواني ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس ورزو د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. دوه راپورونه لرو، تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خپور شي. اول راپور مو دادی چې افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې د ځوان عمره کسانو نفوس پکې له 500 سلنه ډیر ښودل شوی، خو افغان ځوانان زده کړو ته د ناسم لاسرسي تر څنګ له فقر او وزګارۍ هم ځورېږي. په دغو وروستیو کې دولت هڅه کړې چې ډېر شمېر ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره شي. دا چې دولتي ادارو کې د ځوانانو د ګمارلو برخه کې څه مهم پرمختګونه شوي دي، په خاصه توګه په شمالي سیمو او بلخ کې، په دې اړه باندې له مجیب الرحمن حبیبزی راپور لرو او اورو.
آیا هغه ځوانان چې د لوړو زده کړو له موسسو څخه فارغېږي د وړتیا، ځیرکتیا او هڅو په اساس دولتي ادارو کې دندې ترلاسه کوي؟ په بلخ کې یې پاړه نظرونه مختلف دي. ځینې د استخدام په برخه کې له شفافیت او روڼتیا خبرې کوي، خو ځینې بیا د ځوانانو په وړاندې له شته خنډونو غږېږي. 24 کلن فرید فیصل اوس په بلخ کې د باختر اطلاعاتي اژانس د امر په توګه ګمارل شوی. هغه 2 کاله وړاندې د بلخ پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي فارغ شو. فیصل ازادي راډیو ته وویل چې کومه سیاسي متنفذه څېره یې نه پېژندله او نه یې هم دغې دندې ته رسیدو لپاره چاته پیسې ورکړي.
کوم آمادگی او چمتووالی چې ما د دغه بست امتحان د پاره نیولې و، د اصلاحاتي ادارې په امتحان کې مې ګډون وکړ او امتحان په کمپیوټري ډول واخیستل شو. نتیجه هم وروسته د امتحان معلومه شوه. د امتحان آزموینې بهیر ډیر شفاف و، هیڅ ډول انساني برخورد یا انساني لاسوهنه پکې ممکن نه و.
سعدیه اکرامي په بلخ کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ریاست مشره ده. دا وایي چې د آنلاین آزموینې تکلار سبب شوې ترڅو په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په برخه کې د سیمه ییزو زورواکو او د دولتي چارواکو لاسوهنه کمه شي. اکرامي وویل
هغه بستونه چې سیالۍ ته وړاندې کېږي اوس خلکو منلی چې ټول کار یې کمپیوټري او آنلاین دی او اړتیا نشته چې نورو خواو ته لاس واچوي، خو بیا هم هغه کسان چې نه پوهیږي خپله هڅه کوي.
هغه وایي چې د شمال او شمال ختیځ زون د 9 ولایتونو د دریم تر اتم بستونو آنلاین ازموینې په بلخ کې ترسره کیږي، خو ځینې ځوانان په دولتي ادارو کې د استخدام په څرنګوالي نیوکه کوي. مثلا روهینا حبیب:
ازموینه په 2 ډوله اخیستل کېږي. آنلاین ازموینه ځکه منصفانه نه ده چې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه یو شانته برابره نه ده، او د کانکور ازموینه هم بستونو نظر په لوړو نمراتو نه ورکول کېږي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي چې د دولتي بنسټونو لپاره سیالۍ ته نسبت هلکانو ته د نجونو علاقه کمه ده. دا کمیسیون زیاتوي چې د نجونو د ترغیب لپاره په آنلاین سیالیو کې د اصلي نمرو د ترلاسه کولو تر څنګ ورته 15 اضافه نمرې هم په پام کې نیول شوي دي. محبوب هجران یو بل افغان ځوان دی چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا د ازموینو په بهیر نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د حقوقي مدیریت یو بست لپاره آنلاین ازموینه ورکړه او سره لدې چې تر ټولو ډېرې نمرې اخیستې وې، خو بیا یې هم هغه بس ته لاره ونه موندله. د زیاته کړه
هغه بس ته چې ما ازموینه ورکړې وه، ځکه نمره مې ډېر و، فکر مې وکړ چې مقرر بشم، خو دوه اونۍ وروسته زما پر ځای بل څوک د واسطې یا پیسو په خاطر تعین شوی و.
د حقوقي چارو کارپوه سید عبدالهادي سادات وایي چې په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په بهیر کې شفافیت مهم دی. دی وایي که ځوانان د وړتیا او ځیرکتیا په اساس دولتي ادارو ته لاره پیدا کړي، د هغه بنسټ کاري ظرفیت او قابلیتونه هم ورسره لوړېږي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال په بلخ ولایت کې له 300 دولتي پانځیو څخه کابو 100 کسان د لوړو زده کړو له عالي او نیمه عالي موسسو فارغېږي.
په کندوز کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې. په داسې حال کې په دې ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکه جوړیږي چې د شمال ختیځ زون د ولایتونو بزګرانو شکایت کاوه له بهرنیو هیوادونو څخه واردېدونکو وریجو د وطني وریجو بازار خراب کړي. د دې فابریکې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وشي تر څو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز راپور را لېږلی. تر هغه وروسته هم اونیز پروګرام لرو.
دی وریجو دی پروسس دی فابریکی کار کوونکی وای په سلور وی ساتون کې یو سلو سلویختون وریجو دی پروسس ورتیا لري او پنځاتیا فنی کار کوونکی پکې کار کوي. دا په کندوز کې چې دی شولو حاصلات دی افغانستان په کچه مشهور دی، په دې بڼه لمړی فابریکا ده. د دغه فابریکې څښتن خان محمد فروتن وای پر دې فابریکې سب باندې 15 میلیونه و 100 هزار ډالر لګه کړای دی. د خغلی فروتن په وینا د شمال ختیځ زون په درې ولایتونو کندوز، تخار او بغلان کې 3340 قراردادي کروندګر لري چې د فابریکې ته شولې ورکوي.
موږ هدف دا دی چې دهقانان او شولې په نړیوال شکل پروسس او بازار ته یې وړاندې کړو او تر څنګ وزګار خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. دغه راز موږ بزګرانو ته د شولو اصلاح شوي تخمونه ورکوو او د اړتیا په وخت کې بزګرانو ته پورونه هم ورکوو چې خپل ستونزې هوارې کړي.
د کندوز والی عبدالستار مرزکوال بیا وایي چې کندوز په خوا کلونو کې د افغانستان د غلې کندو یادېده او د دې فابریکې په جوړېدو سره به بیرته خپل پخوانی برم ترلاسه کړي.
هغه ضرورتونه چې د هېواد وګړي وریجو ته لري او غنم او شادوغ ته لري کندوز به دغه ستر رسالت ادا کوي. زه باور لرم چې د حاجي صاحب په مرسته هغه نوی تخم د وریجو چې راغلی ده، هغه ضرورت چې موږ د هند او پاکستان وریجو خریداري کوو هغه نه خلاصېږي.
کندوز چې پریمانه اوبه او هوارې ځمکې لري، هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي او د پروسس دی وی معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت اغیزه کوي. اوس د شولو یو شمېر کروندګر د وریجو د پروسس دی فابریکې ته خوښ دي. شپېته کلن محمد الله چې په چهاردرې ولسوالۍ کې 500 جریب ځمکه لري، تمه لري چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د بزګرانو شته ستونزې هوارې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. مختدی و کیچ روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاستئ، په تیرو وروستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونو نه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم دی رسولې دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سولې چې خپل کورونه تخوز یو په نور سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشتر مشترک کړي دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونې واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادۍ راډیو سره شریک کړي دي. نو ډېر وخت مونږ نیسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
دا ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم آزاد یم. نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات دي. مسلمانان ډېر د کورو څخه یو بل د ځاسمې د دغه د ځاینې لري په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه تېرې. نو مرکزي حکومت په خپلواک موسسه دا ځاګ دي چې په اړه نو کې چې د هلمند د بیوزله خلکو سره بشری کومکونه وکړي. وسلام به احترام د ناوې ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمع ګل همت يم د هلمند ولایت د ګریشل سوالی استاد سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چرواکې واوري. د هلمند په ګریشل سوالی کې د څور ځمې کې جنگونه و لارې بندي چې پر ګریشل سوالی بیا چې کله سړی ګریشل سوالی ته ولاړ شي د څنګهان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریي په یو نامه بل نامه بیا وایتاش طالبان چې موږ طالبان یو دمو علاقې یو د طالبان هم نه ملکی خلک یو بیا د سلیت روپی غواړي. نو د بل مو څنګه دا ده چې دا شبکوم کار کوي شي. اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریشل سالي حکومت یو لږ دغه څنګه حل کړي د ملکي خلکو د څنګهاني ګری. نو دې وایي دا د وطن خدمت دی، دا د وطن خدمت دی، د خدمت په موږ به ختیرو د ملکي خلک ګری او د ازادۍ راځي ته نه مننه.
بلی السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د خدغه پیغام درځم. دلته جنگونه ډیر زیات دي، لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده، ګرانی ده. دلته د فلویو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان دا ډېر تر زره دغه د کندهار او هلمند لار خلاص کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري. نو هله د چي دغه جزيره په نو د فائټر کې شي د نور مخنه سم له خدای په امر.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپتوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله هو مې دي دغه نور څخه خوایش دي. دغه د یلمن د ځای خلک چې د لشکرګاه او شاته راغلي دي د زموږ ورونو وزمش خون دي وزمش من دي. بیا په بعد علاقه کې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د یل هو مې دي چې دغه خلک سره مرسته وکوم کوفي او طالبانو ته بیا زړه وایم چې اې بدختانو کوم بختانو دغه دوه مسلمانانو مو ته چوکۍ ته فار الله سره تباہ او برباد مو خل تاسو سره به الله ولالین په ورځ د اخیرات سوي چې دا خو ستاسو بندگان نه دي، خدای الله پاک چله جلاله هو بندگان دي. تاسو څنګه داسې د خلک نه ور الله ته تم ورپوري ول او وی یاسته او پر مرګ باندې سرپنه کوي یا څو چې مری په څه تاسو خپل چوکۍ د پاره غونډي وژني. الله پاک جله جلاله هو بس تاسو سره سوي چې تاسو خپل په ګریوانی کې شرط ووږي نور نو وخت نه نسمه. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام علیکم سیدان کرانو و بریدون که پتر سلام و نوائی مروره دغه سمو دا پیغام بروره دل که پر مردانی دا شی دا شال دی چه تا دا ولسوالی اصوتی و نون را غرزی چه بالا دارن دواری دی چه بار کلی که اومو خطی دا غم من دکر بسته میراش که نو یو به ملامت کې بسته زنګوي چې ورځ زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې به الله سره سر باندې دا نه وایي چې دا د ګناه کې مشل بس دا مخه ته ورول چې ولې د ورځ چې کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کوست چې نه کوست نه سپاتې دی په یمات دشتو و ته یو دکان کې مدرې کور تر تاسو د خدای روی د دې له دغه باندې وسوبل چې دا چې په دې د ایوان چې څوم ته لا ولا کړه د بدراز الله سره چې موږ څنګه نه یو ستاسو موږ نه پوهیږو چې موږ نه اورو
او هغه دا سردار ډاکټران چې وو څوار چې ما څو پر سړي لاس کې د وزر کلدار راک نه څه څه نو خو دا وا پیل چې دا وا دغه چې دا وا دغه ته د نظر شپږ در الله غره وو څه وسته لا څه چې لا کنه چې رسل په نه پیل چې نو دا وو د نظر شپږ در دا خو مو قران د کوم خو یو دغه د عوامل د نور غور دی نو تاسو ته راځم د خدای شي در په درو بلد منو نه ستړي کی بلیا د خدای تعالی د قران کوم بلد ستړي کی بلا خپل دغه چې بلد د هغه لا خپل د ژوند مراد شي د عمر خدمت میاس کی بلد نو دی هغه شي مو د دې تر د خبر کښته نو تاسو د بشر موجه ته ژوند په چی دی په یو کال کې بل د خور معنا د هم د خل نه جایز د خزلم د چې مشرکیږي السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مور سره شریکې کړې وي موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه خدای یو کې چې اړوندو مسولین هم دا اوریدلې وي او د خبرل د پاره هڅه وکړي په همدې تاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د اسدی رادیو سره په مرکه کې کړې د مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی دا په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي
موږ خپل تر هڅه حد زیات هڅه کړې دي متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي نو صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو نو په دې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې وایي ځواک بیخي نه استعمالو کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله نو د دې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو نو دوی د یو جرأت پیدا کړو د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو نو په دې خاطر سره د پردیو استخباراتو د پدې سره سم چې د دې راهنما او مسلکي کسانو سره د خپل بریډونه جوړ کړو شروع کوو خو اساسي خبره دا ده چې د دې بریډونه زیات د خارجي اتباو په رهبرۍ باندې کې د چتاش کې د شي باز کلاکونو ملیدلې دوه خبرو او په دومره شل کال کې دومره انفجاري مواد هم سایه هوادونو نو راغله لکه دا په 2 میاشتو کې چراغله او اکثره دوی پلو پلچکو د شانې تخریب کچې د خلکو او د عمل منفي زاینې تخریب او بل اخر د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې اوسه مشکلات پیښه مګ موږ بیرته موږ دغه زاینې پاکول او جوړول ته لګیاو ان شاء الله
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان تر شو خغله والی د جګړې مالی زیان ساس له نظر د لومړنۍ معلومات پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یواځې حکومت نه ولس او ټولو ته خپل طالبانو ته د ذکر طالبانو چې کوم پلان جوړ کړو او په هغه پلان کې شکست وخوړ اول تاوان داده چې په سلهاو کسان مړسته او د دې تبل تاوان وسایل وسایت لمنځلړ امدارنګ خلک به کور کړ چې دا ولس دې کدی واقع دوی ځان د ولس خلک بولینو تقریبا 15000 خو خلک د کور به کور کړو دوی نه وته کورو ته چې تر کښونه جوړ کې خلک ته ځواب ورکاو چې وزید کوره دا د خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدل خلک تخ نفرت لري همدارنګ د خلک رفتامل لارې کې مینونه خښته شو عام ولس په مینو والو زو درې مې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفعه پل پلچکو سړک وران کړي چې تاسو اکسنه ګوره چې بل دودونه ورته دغه کړی چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو وس خلک تخ بدوري او پیګی چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو اجنټان دي
اوس د خلکو
په تبا دغه تاوان دولت ته ذکر شي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسول ګني او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه وي
صحیح ولی سبب اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې برخلیک حالت کې هم پراتی دي چې یا د چا په حجره کې پراتی دي یا مسجد کې یا هم د سړک پر سر یا هم د خلکو په دیرو کې بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو هم زمان موږ د دې ځای شو لپاره هم لاریا ګودره جوو سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته مغه کوو د هلمندیانو د کورما آبادی چې تجارانو چې داګه جملې نه عمری صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له سودانې په خلکو په اختیار کې ورکړم د سي نور مشان دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي باغوي دي او عام ولس خخ په عام په اختیار کې ورکړ او مونږ هم یو سناسه زین چې دلو دا غم په اختیار کې ورکړ خیمه هم اوس د غشوی د دې تر څنګ مونږ غونډه وکړه یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوه دي دوی ته ورکړي بعد سروې او سروې سره سم او انجوګانو سره خبرې میکړي چې نن مونږ په نوم توزیع دلو نن هم توزیع دلو او په دا توزیع به دامه وکړي ټول ته ان شاء الله رسیدګي وشي
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډیر زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي
مننه تاسو نه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس په تاسو نور پیغامونو پکې تاسو سره وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم او د غزنی د جامع اولی عربي د محصلینو څخه یم. په غزنی ولایت کې د نیمادو ان سټیټنس دی او عادي ټایم فانزي چې دغه امتحان شروع شوی او چې متأسفانه د مودس ورسن تین د جامع او ځای کې ورسن تین امتحان ایس فایل معلومات نه سره کې معلوم نه دی چې امتحان څه وخت دی نو مودا چارواخ شروعال د مودا دغه غواوري او مودا د مستر زګیو کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ما حکومت نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زابل ولایت میزان ولسوالۍ کې د خاده سم کار نه کوي نه واټس اپ پاله کوي نه فیسبوک پاله کوي نه ټلیفون هم سم کار نه کوي کولای شي چې دا مثال د خاده څه سم پاله کوي او دا ولس څه پرتو خدمت ترلاسه کوي
السلام علیکم څنګه افغانان د تاسو پیغام پریږدم نو لا سالې سره کوم خبره کوي د کابل شاه کې مجرمین د جته جوړونې او چا دی د قانون منګول ته وسوارل شي او د جرمونو ګراپه په کابل شاه کې راښکته شي ځکه دا د الله نه ده کوم سالې صاحب نظر په احترام لرم او د داخله نظر په احترام لرم چې هغه ولدا باید وشي چې نو دا الله نه ده کابل یو ملي شهر دی یو بنفسه شهر دی دلته کاری بوختیاوی نسته دلته ځوانان تغلای چې کی دادس نه دي چې یو کور خپل په خوشاله دی یا مور یا ور یا خو یا خپل د کس په دی باندې خوشاله چې غلاو کی کاری بوختیا نسته کابل شاه دی چې نه شاه دی مګر نه پوسی پښکی زیات دی نه شاه دی په ملي نه تمام مشکو سیږي کارو نسته او دې نسته نو باید دا ته باید حل را پیدا شي نه دا حل را نه شي ما بس دا واسو کی یا څو دغه وخت اوس بس نه کېدلای چې امر الله صالح صاحب یو د داخله سب بګر شهر کابلان واسي دغه ته زندانو ته یا په مزرګونه کسان زندانو ته واسي دا یو د بورجې د پاره خساره ده د تاوان د موږ هیواد په حل باندې دا چې کاری مختلف دي چې کمر الله تعالی صاحب خو شخصي کار باندې حکومت بودیجې څخه او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې فابریکې او د جوړې کې ځوانان په کار مصروف شي بیا ان شاء الله د جرمونو کې راپ چې ته راکړه ته انشاء الله
سلام علیکم ټول آزاد رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نار تاسو سلام د علي کوم وروړه د غازی آباد ولسوالۍ د سنړ ولایت نه میډیکانی ولې سنړ ولایت کې تاغه ورته دا پر دې کورونه ولې او څنګه دی یو ځینې کې دې کله ولې کورونه ولې عوام پاجابای دا په سي دانګي راغلي عوام غیر حق مسلمانانه نه کار کړی پر دې کورونه او شپ کورونه ګولې ورګره ما شومان څو دا ته وښتا څوک خبر نه کوي موږ راځي چې موږ ته دا پیغام نه ضرور دي چې ولس پښتنه وشي او پښتنه ونه شي دا ولس به هم بل څه مجبور شي
السلام علیکم زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوم دا چې موږ په غازی آباد کې 28 با 28 با په مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لسا یو متوسطا او یو منځنۍ ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپناه شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نفوس ډېر زیات دی هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناستي هیله ده چې زموږ د اواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ
السلام
السلام علیکم زما خبره خبر کوم د کانینا د زاده امکارام ته سلامونه نې ته هلي بعد د سلام لپاره پیغام دی چې د غزیزی د پاکستان خورو څخه نن ورغلم ته په خوره باور کو چې خل له روپې نه وخت او وخت نه وځي ته تر عالمه وال نه ته چې غواړم یم زه د یو مسمه مراحله چې د غزیزی چې ختم کی او یې غمو خوري ته د دې نه چې خل له روپې ما نه وخت او د اړې زړه کړه خل نه لګیدو ازادي راډیو ته تر کوم ته نه راغلی را پیغام نه مو نشر کی او سلام
مل اسلام علیکم زه غواړم چې مې دې نو پیسې ولې مور کړی ادوکه کې چې می جوړ کړی
bale assalam alaikum یو څو هزار کوم د ورکز ولا هم اړیکه در سره جوړه دا ازادي راډیو پر کوم کې هغه ریډین کې ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم ریسټل سلامونه څخه جمهوریت یو ست چې د مرزاتی ما دې سره د کومک په حق لا باندې کومه طرحه استول شوی او متاسفانه د هغې هیڅ قول نه معلومی کی چې د هغې سوال شو نو په دې اړه باندې په چارواکو باندې ستاسو د رادیو له لارې غږ کوم چې د هغې حالت معلوم کی او د مرزاتی ما دې مشکلاتو ته
بله السلام علیکم زه کندهار څخه پیر احمد زه سلام بولدک ته سره دی ګمبر یو متقاعد محمود محرم زما خو د تقاضا ده چې زه یو تقاوس مامور یم دولت په دمخه کې زموږ مامورینو څخه یو اندازه پیسې په نامه د تقاوت پی ګرځي په دې باندې ټول خبر دی او د حکومت سره موږ په سیمه موجود دي نو زما دا راځي چې زما دا تکاوت پیسې ما ته پرې وځي راکي زه نه غواړم چې زه په کال کې یو دې ما ته دا تکاوت پیسې چې اچا زره یا نیو زره یا به یو لکه ونه کیږي په دې باندې د زموږ یو هیڅ کار نه کیږي او تکاوت پیسې دا دغه د لپاره دولت ګرځي چې هغه د دې تکاوت او پرېوزه ورکه او دا غوښته چې د یو استفاده وکړي یا به یو کور جوړي یا به یو دکان خراب شي یا به یو بل کار وکړي خپل روزمره ژوند به سخت پرسیږي اما دا یو لکه وایي اچا زره یا نیو زره یا دا چې مشترکې دغه پیسې نه چې د سړي گزارنه پکې نو زما خو یې زغه دي چې موږ خپل پیسې دي موږ پرېوزه راکې موږ د دولت ته بوجې چې نه غواړو دا خو موږ پیسې د دستر امانه پرسیږي راک څه زما پیسې ولې ماته په کښت راکې مو سرګردانه مال تکاوت مامورین ګرځ سرګردانه یو ورځ رئیس نه یو ورځ امزانه کیږي یو ورځ مجلس یو ورځ جلسه ده یو ورځ چیشتي نو دا څه ضرورت یو دغه نیمه اردولارو ته چې پر اردولارو باندې موږ څه داخلي پیسې راکې خو موږ پیسې ساسره امانت پرچی دی موجود دی په خوا کې دی راځي ګرځولې دی بس راځه کپدې کې نو بیا څه مشکل دی چې ته ماته بیا دا دې بیا د کړی دي چې بس والا په کال کې یو لري درکو ولې پرې وځای نه ورکه لکه په نورو دنیا کې دا نور کارونه چې د نور خارجانو په اجازه کوي نو دا به ولې نه کوي خو په امریکا کې په جرمني کې په فرانسې کې په پاکستان کې په دې نه چې پاکستان کې دا قانون شته چې دا پیسې پرې وځای ورکی او بل قانوني غوښتنې هم دا ده چې ته په افغانستان چې د افغانستان بانک مامورینو ته پرې وځای پیسې ورکی دا به ولې دا به سره کم کار دی ولا خبره بانک مامور ته پرې وځای تکاوت ورکی او نور مامورینو ته بیا نو په کښته یې راکړي دا ولې د مېریو دغه چلن ولې د مشترکې هر سړی به آرام شي هر مامور به آرام شي هر یو مشکل به پاره پشي یو کار به پوښي بیا دې مابین د جریان کې د ژوند یو سړی ملکیږي هغه ورسن لري چې بیا په شولار شي بیا او شیکا جوړ کې شي بیا په کابل ته بیا ځي دا څو نه وزلار د خدای لري دا دونه کارونه ګرد پر خارجي سیستم روان دي اما دلته بیا دا کار بیا هغه د کورونی اولاد وخت څخه بس هغه سلسله پاته ده ولا پاته ده ولا پاته ساينس رادیو څخه مې دا خوښ دي چې دا
مربوطه مسولین سره د تکاوت د دغه یو پریکړه یو کاچې پریکړه پر پرجبه دی چې دا زخه خپل په دار کم دا پیښې نه غواړم. والسلام.
ډیر مننه کوم ګران ورور چې موږ ته خپل پیغام راستولې وو. د دې موږ هم په امانت تر ته خبر کې هیله ده چې ستاسو یو د نورو دوستانو پیغامونه اړوند مسولینو هم اوریدلې او د حواله لپاره یې هڅه وکړي. مخکې تر دې چې د خپل پیغام وکم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي. کورې ودان او تاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې وو. د نورو پیغامونو په هیله مهم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو واوري.